سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې درته د کولرا ناروغي او د چولې په دیروستیو کې په سیلز پولیسو کې دغه ناروغي ډیره شوې ده درته به پرې مرکه ولرو. خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره وټاکله. دواویا کلنه روزا اوتنباوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشره وه په افغانستان کې به د دیبرالاینس په ځای کار وکړي. روزا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیرې او څو موده یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. دغې مېرمنې په فلسفه کې دکتورا اخیستې ده. د خلو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبرې اعلان ته وویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړو اغیزو په خاطر هم اندېښنه نلری. غلی کای زیاده کړي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته ستول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال نږدې درویشت میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پاوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په دویمه وویل د پاوز د مرکزي قومندنۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړ شوي دي او د دې هیواد خلکو او دولت ته یې د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غورو ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ د وږي په شپاړسمه د پاکستان او په سبا به یې د وږي په ولسمه د هند لاس واکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیالې لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیا جام لوبې د سپتمبر تر 11 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې د طالب چارواکو څخه د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا له دې سره جوخت هغه لشپږم ټولګي نښکته نجونې چې ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتون سره ټکوي.
تنه مې دا چې موږ په سمو سیمپو کې درس ووایو سیمپو نم دوړ شي دا سیمپو نم موږ په خور کې نو سره نه دی پاتې سیمپ.
کولرا ناروغي ولې په سیلزپولو سیمو کې ډیریږي او څه ډول ناروغي ده؟
ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 100% تر 70% له مرګ سره مخامخ شي.
د دې ناروغۍ په اړه مرکه درته وړاندې په خبرونه کې لرو. او غزنی کې باغداران وایي سږ کال د انګورو حاصلات خراب شوي دي.
نمز با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال کوم هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی څنګه ټول خراب شو.
د نړۍ له حالاتو مهم خبرو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوتریش د شنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یوه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي، لا یې په دې اړه هیڅ کومه هیله بخونکی عمل نه دی کړی. چې زیات په دې راپور کې واورئ.
زموږ د ټولو نجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللې. زموږ ټولې نجونو ډېرې زیاتې نښې.
روبینا د کندهار اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. ښوونځی خپلو هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار بولي. هغه لار چې له یوه کال زیات وخت شو طالبانو په دې نوم تړلې چې ګنې د پرانیستو لپاره یې طرحه جوړوي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، تاسو باید موږ یې ترلاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینۍ هیله همدا ده تر څو یو ځلې بیا زموږ په مخ باندې د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه ده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې تر کله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چار لزند سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکی ویلي چې د ادارې تیر کال 300,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږدولې دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نو موري زیاته کړه چې دبليو اف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. خغلی کای یادونه وکړه چې دبليو اف پی په تیر یو کال کې لا افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. د دبليو اف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغه سیمو کې ساتل شوی وو چې لوی برخه یې سیلابونو لمنځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانی ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د افغانستان پیوش میر ولایتونو په تیر بیا هغه سیلاب په هغه ولایتونو کې چې سیلونو او زلزلو زیات ځپلي د نسناستی یا کولرا ناروغي زیات خبره شوې ده. د دې ناروغي په اړه زموږ همکار اسمت سروان له ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړي چې د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوسخت روغتون کې کار کوي. ډاکټر سید نصیر احمد په پیل کې په دې اړه نظر څرګند کړی ده چې دا ناروغي څومره خطرناک ده.
د کولرا ناروغي چې نن ورځ په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې خپره شوې ده، له بده مرغه دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، د ناروغي عوامل او همداراز نښې څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوی وي خوړل کیږي رامنځته کیږي. علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډیر مخامخ وي او په زمین کې ډیر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د بدن اوبه یعنی کمیږي، بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. له بده مرغه په افغانستان کې د اوبو پاکې څاګانې ډېرې کمې دي او زیاتره څاګانې هم سرونه لوڅ دي یعنی بمبې نه ورته لري او په زمین کې په یو شمېر ولایتونو کې په جوماتونو کې حوضونه کنودل شوي دي او د حوض له اوبو نه استفاده کیږي. نو باید کوشش وشي چې پاکې اوبو نه استفاده وشي او په زمن کې که احیانا د هاوس دی وبونه استفاده کی باید اول وې شول شي او بعد غونه استفاده تری وشي.
که یو څوک په کولرا یا نسناستی اخته سي څه باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوی یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي یعنی چای وچکل شي او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټول نه ساده لیاره دا ده چې نیم ګیلاس وریجې په اوبو کې یعنی اوبړنه جوش کی یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي او غوطه د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګې تر څنګ د یو دوې قاشوغې بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه تر لاسه کی. روختونونو کې بیا طبي خبر ده چې تداوی د پاره سیروم ضرورت او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ورزافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي. تر ټولو مهمه د ناروغي وقایه ده. دوی پاره چې کله په دوه ناروغي باندې خلک اخته کیږي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپریږي او نور خلک پرې ناروغیږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونه باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي دوشته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
د فرانکفورت هوست روغتون ډاکټر سید نصیر احمد وو چې د کولرا ناروغۍ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ د ورشو د نړۍ وستورو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې به د ټاکلو په هدف اقدامات به سمدستي عملي کوي. دا پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه یرغل په خبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی وایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه لوګدو بحثونه وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی او ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپل سرمشري ځکه ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیا په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بي برخې کړي او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژي بیې راټیټې کړي. د جی او مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جیو په سرمشري ځکه د شوې موافقې لمخه د سمندر لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی لوري په ټاکل شوی یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشري زې موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او وی ویل ماتل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې ک اوکراین خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. خغلی زلنسکی زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخي زیارغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې لکبل په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بیوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی او ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژي د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بیوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی دنجونو یوازنی خوانزی زکوونکی تر سره مر لاندې درسوي او د غراز د کتابونو لنشتونه هم شکایت کوي. د دغه خوانزی د ودانۍ رغول چارې په تیر حکومت کې پیل شوې وي خو لا تر اوسه نیمګړی پاتې دي. د یاد خوانزی زکوونکی له حکومت غواړي چې ژر خوانزی ورته جوړ کړي.
د شزینز د کونکو د ژغونه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلڅ شونځي پورته کیږي چې لکلون رئیس چاري نیمګړی پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړني ښوونځي ده چې د محل په کښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خاورو کې کینو، سره هم نه دی پر د سمپ په هغه دود یې باد رسي. موږ ته
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سمپونه جوړ شي. موږ په خاورو دوړه کې ناست یو، دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی، باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځي نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیمپورم مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی یا جوړ شوی د هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلي اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که اورې، که بادونه وي، خاورې بې چراګونه، په خدای سپېرې میلې روشي دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی، ور که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن مخم د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د مخام په شپږ نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. په سټډیو کې راسره زموږ همکار عصمت سروان دی، د دې لوبې په اړه به له هغوی نه ډېر واورو. سروان صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. په پیل کې راته دا ووایي چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره دا لوبه څومره مهمه ده، ځکه له دې وړاندې افغانستان خپلې دوه لوبې ګټلې وې.
اول خو دا باید ووایم چې دواړه ټیمونه تکړه سلو بالران لري، خو په تیرو مسابقو کې د سلو بالرانو رول ډېر زیات و، نو دا خبره په دې خاطر کومه چې دغه میدان اصلا د سلو بالرانو لپاره ډیر مناسب دی او دواړه ټیمونه په دې برخه کې تکړه لوبغاړي لري. د دې لوبې اهمیت د دواړو ټیمونو لپاره په دې کې دی چې که افغانستان یې وګټي، پایلوبې ته د رسیدو چانس به یو څه زیات شي او له هند او پاکستان سره د مخامخېدو په محل به ښه روحیه لري. فشار به ورباندې کم وي او د هند او پاکستان په منځ کې د یو ټیم ماته د افغانستان لپاره خورا مهمه ده چې په دې توګه بیا پایلوبې ته ورسیږي. خو مخکې تر دې چې له هند او پاکستان سره افغانستان مخامخ شي، د سریلانکا ماته د افغانستان لپاره اول پوړی ګڼل کېدای شي.
سروان صاحب، افغانستان په دې لوبه کې د ګټلو چانس څومره ده؟
د ته په کتو چې افغانستان تیره مسابقه چې لومړی مسابقه یې ول سریلانکا سره د افغانستان لومړنی مسابقه په لومړی پړاو کې هغه په ډیر لوی توپیر له سریلانکا وګټله. دې بری د افغان لوبغاړو روحیه ډیره پیاوړې کړې ده. نن هم شپږنیمې بجې چې دوی سره مخامخ کیږي، افغان لوبغاړي به په یو ډیره ښه روحیه میدان ته داخل شي، په ځان به اعتماد لري چې لوبه ګټلی شو، ځکه چې افغانستان نه صرف سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړه، بنگلاديش ټیم په لوی توپیر ماته ورکړه. خو کرکټ د هرې بلې لوبې په شان د تجربې او مهارت ترڅنګ د چانس لوبه ده. احتمال شته چې د سریلانکا لوبغاړي د تیرې ماتې چې یو ډول تحقیر ورته وو او تحقیر احساسوي، د غچ اخیستو په خاطر خپل نهایي توانه کار واخلي. کمو پام کړی وی سریلانکا دوهمه لوبه له بنگلاديش وګټله، حال دا چې نږدې و چې بنگلاديش افغانستان ته یو وخت البته د مسابقې په یو پړاو کې نږدې و چې بنگلاديش افغانستان ته ماته ورکړي، او شایي دې بری سریلانکا ته هم اعتماد پیدا کړی چې بنگلاديش ته ماته ورکړي.
سروان صاحب، دا امرته وایي چې افغانستان به پراتلونکو ورځو کې نور لکمو ټیمونو سره لوبې لري، او په دغه لوبو کې چې پیل شوي دي کوم ټیمونه به لوبې؟
افغانستان چې په څلورو غوره ټیمونو کې د خپل ګروپ د اول ټیم په توګه دی پړاو ته راغلی دی، له سریلانکا سره په نننۍ مسابقې سربیره له هند او پاکستان سره هم مخامخ کیږي چې دواړه ډېر قوي لوبغاړي دي او دواړه د جام داوداران دي. هر یو فکر کوي چې دوی به دا جام خپل هیواد ته وړي. او یو بل مسأله دا هم ده چې له هند او پاکستان سره د افغانستان مسابقې پرلپسې دي، بل دي چې کومه وقفه په منځ کې ولري. د سپتمبر په ومه له پاکستان سره او اتمه له هند سره د افغانستان مسابقه ده. دا یو څه د افغانستان لپاره یو منفی ټکی ګڼل کېدی شي، ځکه چې لوبغاړي بستړي دي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب چې د افغانستان د لوبډلې د نننې لوبې په اړه مو مخکې معلومات راکړه. اوریدونکو سم ورزو، ساسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدارې وسلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. وسلام، موږ په دا ما پیغام دی ورور سیږي. زه سمې ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږیږم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم، موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یې در مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوانزاده اوس به داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسی ورسیږي چې در مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والو پر مننه د وچه په پنځو په شپږ ورځې دا ګر ټول مسلمانان د سنگینه سره رنیول راځه د بیا د لشکره پر دا ګر د وچه په پنځو په شپږ ورځې خو د کجه کیسه دی. او زه دوباره الهی هغه دی تیر کی وابزت موږ راغله روب د مشترک یم رخصه دغه او کښتنه ګر د راوچ کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښنه يم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته کېږي. اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي، او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلې دا او داسې دغه کړې دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کېږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک یې دی نه یو داسې دغه په مسجد کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښود او څور پټاون تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شئ نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست تاسو په واکې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه نیمای کې درته د لوبل میدان او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر وټاکله. دوه اویا کلنه روزوا اوتون بای وای چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر و په افغانستان کې بعد د ډیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روزوا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیري او څو موده یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روزوا په فلسفه‌کی دکتورا لري. د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په غونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو درسول پر هڅو ناوړه اغیزه کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لري خبري اعلان وویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو درسول پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خطر هم اندېښنه لري. هغه لیکي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو درسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه چې د کراچۍ بندر ته راځي بیا هلته افغانستان ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 ویل د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته درځونې لپاره یو ډله واستوي، څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي دي او د دې هیواد خلکو او دولت یې د میلیاردونو ډالرو زیان رسولی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشهید لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی، سیالۍ دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 120 منډې وکړې او هندستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې، البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې، له بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ، 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله. او بنگلاديش ته دي سيالي نه ووتو هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لو موبایل لپستر توفیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سلسلور نوی منډه هدف ټاکلو هانګ کانګ پاته دیر منډه باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل د سوپر فور یا د سلور غورا لوبډلو په پړاو کې افغانستان سریلانکا هندستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبي کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي، دغه شان